ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಯುವ ರೇಡಿಯೋದೇ
ستړیم شي خضر منوریدونکو او خره خلاص د یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډي سي د سټوډیو څخه خبري نن د سې شنبه یانه هیبرس کال 2019 د فبروري د میاشتې 19 نیټه ده. د مهال وخت شوې دی په پاکستان کې د مخام شپږ، افغانستان کې 15:30 او دلته په واشنگتن ډي سي کې د سهار 8 بجې دي. زما تاسو قربانه منزه شهید
او زه فواد لامی
د خبری خبرونه د مهمو خبرونو سرټکونه پیلو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان له هند سره د زیاتیدونکو تاوتریخوالي په اړه قام ته په وینا کې خبرداري ورکړ چې که هند پر پاکستان حمله وکړي نو پاکستان به یې په پوره قوت ځواب ورکړي.
اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کے اوپر کسی قسم کا حملہ کریں گے، پاکستان ریٹیلیٹ کرنے کا سوچے گا نہیں، پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا.
هند وای تیرونه په کشمیر کې هندي ځواکونو باندې حمله د پاکستان استخباراتي ادارې سره تړلې توندرا وډلې جیش محمد کړی دی.
جایمه پروګرام کې نه نو اغي چې دې دا ډېر اغي د پاره چې دې تاسو ته تل ډېر زیات اطمینان ورکړي. پاکستان باندې چې دې نو فاینانشل اکشن
د پاکستان حکومتي مرکزی بانک وای د روان مالی کال په لومړی وو میاشتو کې هواته د بهر نورغلو پنګو کې 10% کمی شوې ده.
او افغان طالبانو سره د خبرو اترو لپاره د حکومت په مذاکراتي ډلې کې د بدلون امکان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاصه سازي زلمی خلیزاد وایي چې باید یو پراخ بنسټ ملي ډله جوړه شي. خو د ولسمشر د غنی ویاند ویلي چې په مخکنی ټیم کې تغییر راوستل هم ممکن دي.
سرټی کې تاسو واوریدل و زغواک شي د مهم خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي کچیرته هند د پلوامه برید په تړاو پر هند پر پاکستان هر ډول یرغل وکړي نو پاکستان به یې په بشپړ قوت ځواب ووایي. عمران خان چې پر ټلویزیون باندې ولسته خبرې کولې وویل چې د هند مشرتابه باید په دې وپوهیږي چې د جګړې پیلول آسانه خبره ده، خو بیا تر پایه یې کنټرولول به د چا د وس خبره نه وي. وزیر اعظم عمران خان زیاته کړه چې هند د پلوامه د برید په اړوند آزاد پلټنې وکړي او که د پاکستانیانو د ککړتیا ثبوت وي اسلام آباد ته دې ورکړي، پاکستان به یې پر ضد عملیات وکړي. تیره اونۍ د هندي کشمیر په پلوامه ضلعه کې د هندي ځواکونو پر یو کاروان ځانمرګی برید وشو او د 40 نه زیات هندي سرتیري پکې ووژل شول. ذمهواري یې جیش العدل ډلې منلې وه چې باور کېږي مرکز یې په پاکستان کې دی.
بلې لورې ته پاکستان د هند سره د اړیکو بیا رغولو لپاره خپلې ډیپلوماټیکي هڅې هم پیل کړې دي. پاکستان له ملګرو ملتونو غوښتي چې له هندوستان سره د اړیکو سمولو په برخه کې مرسته وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په دې اړه ملګرو ملتونو ته یو لیک لیږلی دی. نور تفصیل یې د مختار خلیل څخه.
ایران وایي په غهیواد کې د تیرونی ځانمرګی برید چې پکې 20 عسكر ووژل شول یو پاکستانی شهري تر سره کړی وو. د هند د سپایي پاسداران یا انقلابي دستې یو جګپوړي کمانډر جنرال محمد پاکپور نن د نهه یا سه شنبې په ورځ وویل چې د تیرې هفتې ځانمرګی بریدګر حافظ محمد علي نومېده او د پاکستان شهریت یې درلود. پاکپور دا هم وویل چې د هغې حملې په تړاو یې ځینې کسان هم نیولی دي. د یاد شوي ایرانی جنرال په وینا د تیرې هفتې په برید کې لږ تر لږه 2 کسان پاکستانیان وو او 3 نور یې د ایران د سیستان بلوچستان د صوبې وو چې د هغو له ډلې څخه دوی نیول شوي دي او یو یې تښتېدلی دی. ایرانی چارواکو اول ویلي وو چې د هغه هیواد په زاهدان ښار کې د وروستۍ حملې تر شا د سعودي عرب او متحده عربي اماراتو لاس وو، خو وروسته یې وویل چې هغه برید په پاکستان کې دننه پلان شوی وو. پاکستان دا الزام ردوي او د دې ترڅنګ چې په ایران کې برید یې غندلی له هغه هیواد سره یې د همکارۍ ژمنه هم کړې ده. په ایران کې د چهارشنبې ورځې د ځانمرګي برید ذمهواري جیش العدل ډلې پر غاړه واخیسته چې باور کېږي دغه ډله په پاکستان کې دننه پناه ځایونه لري.
وړاندې د تخنیکی ستونزې له کبله تاسو زموږ لنډ راپور وانورېدو. یواری بیا زو د همغه راپور ولوري ته چې پاکستان د هند سره د اړیکو بیا رغولو لپاره خپلې ډیپلوماتیکي هڅې هم پیل کړې دي. تفصیل یې تاسو مختار خلیل وړاندې کوي.
د جمعې په ورځ د هندوستان د ولقیلان د کشمیر کې د هندوستان د سلویختو فوجیانو د وجرې کې دورستو هندوستان د پاکستان د یوادې کولو کوششونه شروع کړي دي، خو پاکستان د هندوستان د کوششونو د ناکامه کولو لپاره زبردست سفارتي غلي دلي شروع کړي دي. د سفارتي او نورو ذریعو نه معلومه شوې ده چې پاکستان د جمعې په ورځ اسلام آباد کې تر اتیو پورې خارجي سفیرانو ته حال احوال تیر کړی دی. په دغه موقع پاکستان خارجي سفیرانو ته وویل چې هندوستان بغیر د سمناسبو تحقیقات پاکستان باندې تورونه پوری کړي. د پاکستان لخوا د حال احوال تیرولو په بیان کې داسې اشاره شوې ده چې د کشمیر په پلواما کې حمله غینی د هندوستان دننه سره جنگي ډلې کړې ده، خو د هندوستان له طرفه ځینې کسان غواړي چې په دا قسمه کارونو پاکستان او کشمیریان دنیا ته مختورن ښکاره کړي.
پاکستان د ته د بهر هیوادونو څخه نیخ په نیغه راتلونکي پانګونې 19% کمی شوې دي. دا راپور د پاکستان مرکزی بانک خپور کړی دی. د سټیټ بانک د راپور تر مخه د روان مالی کال په لومړیو اوو میاشتو کې د تیر کال جولای نه تر جنوري 2019 پورې بهرنۍ پانګونې د تیر مالی کال په پرتله 19% کمی شوې دي. تفصیلات یې تاسو ته ریاض حسین وړاندې کوي.
د پاکستان مرکزی بینک سٹیٹ بینک په خپل یو رپورٹ کې ویلي دي چې د روان مالی کال په لومبو میاشتو کې د تیر کال جولای نه تر جنوري 2019 پورې بهرنی سرمایه کاری د تیر مالی کال په پرتله 19% راکمه شوې ده. د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان د مرکزی بینک په حواله ویلي دي په تیر مالی کال کې بهرنی 132 میلیونه ډالر وه، او په روان کال کې دا شمیره 138.9 میلیونه ډالر ته راکمه شوې ده. په دې حقله د اقتصادي چارو کارپوه وکیل رحمان ڈیوسرا په خبرو کې وایي چې د بهرنۍ نیخ پنیغه د سرمایه کاری د کمی بنیادی وجوهات د موجوده حکومت د اقتصاد په حواله غیر واضحه پالیسی دي.
ایم ایف پروگرام کې نه نو هغه چې دا ډېر هغه د پاره چې د صورتحال ډېر زیات اطمینان بخش نه. پاکستان باندې چې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس دې دا یو معاملې روانه ده، او هغه اوس پر چې د هغه ډیمانډ هغه اوس پر هغه شی لا کلیر نه دي.
په ریپورت کې ویلي دی چې د تیر مالی کال په لومبو وو میاشتو کې ملک ته نیخ په نیغه بهرنۍ سرمایه کاری 1.8 اربع ډالر، او په روان مالی کال کې دا پیسې 1.4 اربع ډالر ته راکمې شوې دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
د واشنگتن ڈی سی نا
دا د وایس اف امریکا ڈیوا خبرونه ده.
نن د نهیا سیشن به پورز د هالند په هاک خار کې د ملګرو ملتونو په نړیوال عدالت کې په جاسوسي تورن د هندي شهري کلبوشن یادو د کیس اوریدنه وشوه. د نن ورځې په قضایي ناسه کې د پاکستان سرکاري وکیلانو داوا وکړه چې غني کلبوشن یادو د هند د حکومت په دستور په پاکستان کې د نن د هدفي وژنو او اغواګرۍ په شان ترهګر عملونه کړي چې ګډوډي رامنځته کړي. په حق کې د کلبوشن یادو د کیس اوریدنه په 10 کال کې پیل شوې ده چې په کشمیر کې د تیرونې ځانمرګي چاودنې د پاکستان او هند ترمنځ تعلقات سخت زیانمن کړي دي. 48 کلن کلبوشن یادو په 2018 کال کې د پاکستان د پوځي عدالت لخوا په اعدام محکوم شو، خو وروسته هند د هغه کیس په نړیوال عدالت کې چیلنج کړ.
بلې لورې ته د افغانستان د ننګرهار ولایت د شینوارو قومي مشرانو له ولسمشر اشرف غني سره په لیدنه کې ویلي چې په ختیځ کې د داعش ډلې د لمنځه وړلو لپاره د افغان حکومت مشرتابه خپل ژمنه بشپړه کړې ده. د ارک په بیان کې راغلي دي چې په ختیځ ولایت ننګرهار کې د داعش ډلې د لمنځه وړلو د شوې ژمنې پر ځای کولو په بدل کې د شینوارو قومونو ولسمشر اشرف غني ته د زمري لقب ورکړ.
او د افغانستان حکومت د امریکایي استازي زلمی خلیلزاد د هیغه غوښتنې په اړه چې ویلي و له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو په هدف یو پراخ ملي ټیم رامنځته شي، وایي حکومت چمتو دی چې په دغه ټیم کې تغیرات راولي. د افغان سولې د پاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هیله ښودلې چې د افغان حکومت په مشرۍ د افغانستان د ټولو سیاسي ګوندونو څخه یو ګډ قوي ملي ټیم جوړ شي چې په قطر کې د مذاکراتو بل اړخ وي. د ولسمشر غنی وای د ویان د مرسیال شاه حسین مرتضوی نن د نهی په ورځ امریکا غاک ته وویل چې حکومت د سولې د مذاکراتو لپاره یو 12 کسیز مرکزی ټیم مخکې جوړ کړی و چې په هغه کې د تغییر رامنځته کېدو احتمال شته. ټاکل شوی چې د افغان سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ خبرې شپږ ورځې وروسته په دوحه کې پیل شوه.
د کالیفورنیا په مشرۍ د امریکا اشپاړه سیالتي ائتلاف د دې هیواد پر ولسمشر ډونالد ټرمپ د مکسیکو له پولیس سره د دیوال جوړولو په اړوند د پیسو ټولولو لپاره د بیړني حالاتو د اعلان پر سر دعوا کوي. دا دعوا د کالیفورنیا د شمالي ولسوالۍ په محکمه کې د دوشنبه یا ګول په ورځ ثبت شوه. دا وروسته له هغه چې ټرمپ د کانګرس تر پریکړې تیر شو او په هیواد کې یې بیړنی حالت اعلان کړ.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
یا هم ستړي مشي خبرونه مو اوریدل. د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دا اوس هم راځو تفصیلي ریپورټونو ته. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی چې له هند سره د زیاتیدونکو تاوتریخوالي په اړه دی وایي چې که هند پر پاکستان حمله وکړي نو پاکستان به یې په پوره قوت ځواب ورکړي. عمران خان دا هم ویلي دي چې د جګړې پیلول اسانه خبره ده خو وروسته کنټرول د چا د واس خبره نه ده. هند وایي تیرونی په کشمیر کې هندي ځواکونو باندې حمله د پاکستان استخباراتي ادارې سره تړلې تندروي ډلې جیش محمد کړی دی. په دې حقله نور جزئیات له اورنګزیب څخه واوري.
د هند لخوا بیا بیا په پاکستان د ترهګرۍ تورونو پس وزیر اعظم عمران خان کام ته په پیغام کې ویلي دي که چېرې هند په پاکستان برید کوي نو پاکستان به دا سوچ نه کوي چې اوس څه ځواب ورکړي بلکې سمدستي به د برید ځواب ورکوي. وزیر اعظم عمران خان ویلي دي د پاکستان ځمکه د بل هیواد خلاف د استعمال اجازه نه ورکو او نه غواړو د بل هیواد ځمکه پاکستان پر ضد استعمال شي.
اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کے اوپر کسی قسم کا حملہ کریں گے, پاکستان ریٹیلیٹ کرنے کا سوچے گا نہیں, پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے انٹرسٹ میں ہے کہ نہ ہماری زمین سے کوئی جا کے باہر دہشت گردی کرے اور نہ باہر سے آگے کوئی پاکستان میں دہشت گردی کرے. ہم سٹیبلٹی چاہتے ہیں.
جی وہی دا ہر قسم برد با پاکستان جواب ورکوی مونگ صوبات واڑو کہیں ثبوت راکڑو نو کاروائی بکو او کچرے سوک دا پاکستان زمکا دا بلچا پر ضد استعمالوی نو پاکستان سرا دخمنی کوی. د عمران خان ویناوا ترهګری په شمول په هر مسله هند سره خبرو ته تیار یو ځکه چې ترهګری د سیمې مسله ده او پاکستان ترې د ټولو نزاد متاثر شوی دی.
میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ ہم دہشت گردی کی بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں. دہشت گردی ایک سارے خطے کا ایشو ہے اور ہم بالکل تیار ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس خطے میں دہشت گردی ختم ہو. پاکستان وہ ملک ہے جس سب سے زیادہ دہشت گردی سے نقصان ہوا.
دوی وی د سیمینا د ترخګری ختمون غواړو ځکه چې د دې ټولو نه زیات نقصان هم پاکستان ته شوی دی. وزیر اعظم عمران خان وینا وا جنگ پیل کول اسانه وی خو ختمول یې بیا د چا په لاس کې نه وی. وزیر اعظم عمران خان لخوا هند ته د پیښې د پلټنو وړاندیز په حق له سړنکار ډاکټر حسن عسکری وایي چې پاکستان هند ته واضح پیغام ورکړو چې د تورونو پر ځای د مسلې حل په حق له خبرې وکړي او که چېرې ثبوت لري پاکستان ته دې ورکړي.
اگر فیکٹس جو ہیں وہ دیے جائیں پاکستان کو, وزیر اعظم کے آفس کو دیے جائیں تو پاکستان نے اس کی خود بھی تحقیق کروانے کا جو ہے وعدہ کیا ہے. اور اس سے بڑھ کر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو معاملات ہیں, جو شکایات ہیں, جو تنازع ہوتے ہیں وہ ڈائیلاگ سے طے ہوتے ہیں.
حسن عسکری وہی کچر ہند دے برج ثبوت پاکستان تور کبھی نو پاکستان بتحقیقات کبھی او مسئلے دا خبر لذریعہ ہواری گی او اس بقتل داوی چ دا عمران خان وڑاندیز با ہند سا جواب ور کبھی. هند واکلند کشمیر پلوامه کې په 14 فروری یو موټر بمی چودنه کې د پولیسو نږدې سلور سلویختنه وژل شوی وو او جیش محمد نومي تنظیم د دې پړه په غاړه اغسته و. هند وای جیش محمد پاکستان کې احکار وجود لري او هند واکلند کشمیر کې د پوز یو کمانډر کیس ڈھلو دا تور هم لګولې دي چې د برید جیش محمد د پاکستان استخباراتي ادارې آی ایس آی په مرسته کړې ده او د برید پس هندي پوز د دې منصوبه جوړونکي ټول تر هغه وجری دي. د هند لخوا پاکستان ته د دړکو پس د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی ملګرو ملتونو ته یو خط کې د مسلې کې د مداخلت غوښتنه هم کړې ده. بلخوا هند ریاست راجستان کې موجود پاکستانیانو ته اته سلوخت ساتونو کې د هیواد نه وته حکم شوی دی. دغه شان په واګه بارډر هند او پاکستان ترمنځ تجارت هم ودرول شوی دی.
Thank you.
په داس حال کې چې د هند او پاکستان ترمنځ تعلقات او اړیکې او پالیسی مخ په خرابېدو ښکاری، په بل اړخ ته په نړیوال ډګر کې هم ځینې ماهرین په دې نظر دي چې ښایي دغه جنجال چې دغه دوه اټومي قدرتونو ترمنځ راغلی دی په دې نږدې و کې دومره په اسانۍ سره حل نشي. دا چې د دې پایلې به څه وي او په پاکستان به څه ډول فشارونه راځي، په دې حقله به نور معلومات له خپل همکار رحمان بنیری صاحب نه واورو چې همدا اوس موږ سره په سټوډیو کې دی. بنیری صاحب، سړی مشه په خیر راغلی. لومړی پوښتنه مې دا ده چې د هند او پاکستان ترمنځ چې اوس دا ټینشنونه دومره سیوا شوي دي او دومره ترمنځ تعلقات په خرابېدو دي، په دې وخت کې بیا د پاکستان وزیر اعظم نن داسې یو خبرداری ورکړی چې کله حمله وکړه په پوره قوت به جواب ورکړم، دغه خبرداري د ټینشنونو باندې څونه تاثیر کوي؟ دا کوم خواته زیاده خبره
سلور علتونه دې بنیادی توګه باندې عمران خان د دې خبرې کولو. یو خو عمران خان لومړی ځل د وزیر اعظم جوړېدو وروسته چې دا قسم نړیوال فشار یا د ګاونډي طاقتور ګاونډي سره د جګړې امکانات ورته لیدل کیږي. تیر یو هفته کې خو ټنګ ټکور په اسلام آباد کې روان وو، خوشحاله روان وي، د سعودي عرب شهزاده راغلی وو، توجه دې خوانه وه، خو چې څنګه هغه لاړ یو دم توجه شو خبره سنجیده ده. نو پاکستان وزیر اعظم هم په لومړي ځل ورته احساس وشو چې یو ګاونډي طاقتور ګاونډي سره کله جمګړې امکان وي نو باید دې پې قام ته خطاب وکړي. یو وجه خو دا وه، بل دا وه چې عمران خان په ظاهره د نړیوال ډګر باندې هم یو پاپولر لیډر ګڼل کیږي. لکه مثال په توګه څنګه چې د مشهور نارو سره صدر ټرمپ راغلی وو، څنګه چې د مشهور نارو سره طیب اردوان راغلی وو، داسې هم دی د مشهور نارو سره راغلی وو. په هغې نارو کې د پاکستان خوشحالي، په هغې نارو کې د پاکستان پرمختګ، سوکالي او د ګاونډیو سره ښه تعلقات هم شامل وو. اوس دته دا احساس شونو هغه کې د دا امکان ورکړي قام ته جگنی زه په خپل نارو اوس هم ولاړم، خو د ګاونډیانو لخوا فشار دی. دریم پکې غټ وجهدار چې دا د جنگ نفسیات هم دي، د جګړې نفسیات هم دي. کله چې یو گاونډي لخوا د جګړې امکان ظاهر شي یا تپل کیږي، نو بل گاونډي هم خپل قام ته یا خپل ولست ته داسې بیان ورکوي چې موږ کومک، موږ طاقتور یو، موږ سره ځواک شته دی، موږ سره اقتصادي طاقت شته دی او موږ ځواب خپل ویلی شو. یعنی په قام کې نفسیاتي یره خور نه شي د هغې ځواب هم وي. او غټ بل سلورمه وجه داره چې عمران خان شاید داغه نړیوال فشار چې کوم ګوت نیول کیږي دا هغه هم ځواب ویل غواړي چې عمران خان وای پاکستان غواړي چې کڅوک ثبوت ورکړي، نو دی په خپل د هغه ترهګرو خلاف عملیات کول شي کوم چې هندستان یادي. دا سلور غټ بنیادی علتونه دي ځکه عمران خان پرې کړ کچ کې دا قسم بیان ورکړ.
خدا خبره ک د هند او د پاکستان ترمنځ یوازې نه پاتې کیږي، دا په سیمه کې یو اندېښنه را خوره کړې ده. په نړیواله کچه پر پاکستان باندې اوس مهال څومره فشارونه دي او دا فشارونه به څومره ډیر شي او پاکستان به دغه ته اړ کړي چې د توندرو ډلو پر وړاندې کوم سنجیده اقدام پیل کړي؟
دا یو ډیر مهم سوال دی او د پاکستان په کله دا تپوس اکثر کیږي. پاکستان باندې دا فشار واقعي دا وخت ډیر زیات دی. امریکا غوندې طاقتور ملک ویلی دی چې پاکستان دی د خپل ګاونډیو سره خپل رویه سم کی. ایران د پاکستان یو بل ګاونډي هیواد دی او طاقتور هیواد دی. د ایران لخوا هم د پاکستان په کردار او د ترهګرو د کومک ته فکر مندو اظهار شوی دی او پاکستان ته ګوت نیول شوی دی، یو قسم له ګواښ شوی دی. فشار غشته دی، خدا له منی زل نه دی. فواد صاحب چې پاکستان باندې دا قسم فشارونه جوړ شوی دی، پاکستان باندې هغه وخت ډیر فشار جوړ شو کله چې په ممبئی کې ترهګرې حمله وشو او تور ولګر چې لشکر طیبه پاکستان لاس لري د پاکستان نور ته کومک ورکړل شوی دی. دینه مخکې په کشمیر کې سو سو زله داسې حمله شوې چې دا غي تور په پاکستان لګول شوې ده. د پاکستان په سام بن لادن پاکستان کې وجل کې دروستو پاکستان باندې نړیوال فشار څه واشه وو. دغه رنګه طالبانو چې کوم کمانډران دي یا مشران دي هغه په شمالي وزیرستان کې پادشي دي، د حقانی شبکې پاکستان باندې تور چې هغه دغه سره کومک کوي، په حقانی شبکې په افغانستان کې په افغانانو باندې او په امریکایي مفادات باندې په حمله کې کړه ده. یعنی نړیوال فشار کلم د پاکستان نه کوڅه نه دي. اوس هندي وزیر اعظم نریندرا مودي ول چې پاکستان به په نړیوال کچه واځي کوي، خو بلې خوا ته کوکتل شنو پاکستان تل دغه تورونه یا فشارونه رد کړی دی. وای د خپل هیواد کې دننه او د خپل ګاونډیانو سره تعلقات غواړي. بل د پاکستان ځینې دوستان هم دی په نړۍ کې او هغه هم د پاکستان بھاکله د نړۍ چې کوم ځوابونه دی هغه ویل. لکه مثال په توګه چین دی چې پاکستان کې غټه سرمایه کاری کړې ده. مثال په توګه سعودي عرب دی چې اوس پاکستان ته لیو. د سعودي عرب چې کوم ولیعهد دی هغه د پاکستان ته یو روړ هیواد ویل او یو پیاوړی په سیمه کې سیمه ایز طاقت ورته ویل. نو یو خوا کې فشارونه دي، بل خوا د پاکستان سره ملګري په سیمه کې لیدل کیږي، خو پاکستان به تګلارې بدل کړي تر اوسه پورې خو نه بدل کړي د څلونکو په نظر کې، نه د طالبانو پاکله، نه د حقانی شبکې پاکله، نه د لشکر طیبه او جیش محمد پاکله. مثال دا دی چې د لشکر طیبه پخوانی مشر حافظ سید اوس هم د پاکستان په لاهور ښار کې جلسه کولی شي، په جاز کې یو ملک نه یو ښار نه بل ښار ته سفر کولی شي، هرچند کې په نړیوال کچه غته تر هغه ګرځېدلی دی. نو پاکستان داسې معلومیږي چې دغه نړیوال فشارونو باوجود هم خپله تګلاره کې د څلونکو په خیال بدلېدو ته تیار نه معلومیږي.
ډېره مننه بنیری صاحب،
هر کله
ژوندی اوسئ.
درنو عزتمنو اوریدونکو، خپرونه دوام لري او ستاسو د ملتیا څخه مننه چې تر دا دمه زموږ سره په خپرونه کې مالیه زو. یو بل مهم راپور ولوري ته چې په بلوچستان صوبه کې د پارلمان غړي وایي د پاکستان مرکزی حکومت په گوادر کې د سعودي عربستان په مالی مرستو یا په مالی مرسته د تیلو صفا کولو د کارخانې د جوړونې په اړه د بلوچستان حکومت نه دی پوښتلی. نور تفصیلات یې سدي دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي نصیر کاکر صاحب.
د پاکستان په کامی اسمبلی کې د ملت پال بلوچستان نېشنل ګوند مرستیال پارلماني مشر آغا حسن بلوچ دیوته ویلي د بلوچستان د شتمنیو، مځکو او پرمختیایي پروژو په اړه مرکزی حکومت تل د بلوچستان ګټې او حقونه له پامه غورځولې دي. د د پوینا د غیر جمهوری او غیر آئینی برخورد او د ایالت په ولس کې د محرومۍ احساس راپاروي.
گوادر کے آئل ریفائنری کی جوڑی جی یا سی پیک باندھے کے معاہدات کی جی باید بلوچستان و صوبہ دے و ملکی حصہ دے تو دل تک پولیٹیکل جماعتوں نے حکومت استا پولیٹیکل قوتوں نے استا باید تا ایلی سرکار مشی تمہاری باندھے و آخر اور دل تک کی طول کے اگریمنٹس کی جی باید بلوچستان نمائندگی التا سب طریقے بند بلوچستان نمائندگی اسے پھر لیکن قابل افسوس ہمارا جگہ دیکھیے مختم ٹولا بلوچستان کی معاہدات کیجیے مختلف گورنمنٹ رو وصف گورنمنٹ رو اہم ڈاکٹر مالک کے ایز اے وٹنس
حسن بلوچ ویل دوی د پرمختیا په ضد نه دی، خو د ګاز او تیل او سرو زرو کویلې او سمندري شتمنیو څخه نیولې بیا تر چین پاکستان اقتصادي لوی لاري او په گوادر کې د تیلو تر کارخانې پوري یو هم لوزنامه کې نه خو د بلوچستان حکومت په اعتماد کې اخصل سوی او نه هم د ایالت اسمبلی ته څه جزئیات ورکول سوی دي. د سعودي ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان و پاکستان ته د سفر په محل د ریاض او اسلام آباد ترمنځ د بلوچستان په ساحلي شهر گوادر کې د لس ارب ډالرو په لګښت د تیلو د صفا کولو کارخانه د جوړولو هوکړلیک لاسلیک شو. د یکشنبه یا اتوار پر ورځ د بلوچستان اسمبلی هم په یو قرارداد کې په دغه لوزنامه نیوکې وکړې او له مرکزی حکومت څخه یې غوښتنه کړې چې له نورو هیوادونو سره په لوزنامو کې دي د بلوچستان ګټې او حقونه په پام کې ونیول سي. دغه قرارداد د حکومتي او مخالف غړو لخوا په یو خلاصه سره منظور شو. قرارداد د عوامي نېشنل ګوند زمرک خان اڅکزي او د بلوچستان نېشنل ګوند سنا بلوچ وړاندې کړی وو. د بلوچستان اسمبلی غړي دا هم وایي چې مرکزی حکومت د ایالتي اسمبلی په هغه قراردادونو چې په مرکز پورې اړه لري هیڅ باک نه کوي. په بلوچستان اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو مشر او د جمعیت علما اسلام مخکښ ملک سکندر خان تور لګوي چې د مرکز هر حکومت نه یوازې د بلوچستان بلکې د نورو وړو صوبو حکومتونه هم تر پښو لاندې کړي او بلوچستان ته خوده وی مستعمره په توګه ګوري.
نو دا د بلوچستان نمائندگی نه، نو خود بلوچستان سره نه ده، قانوني به هم وي، ناجایز به هم وي او د بلوچستان دغه سپرت غرزول به هم وي چې بلوچستان ګمانه نه لري چې موږ ته وکړو بس بلوچستان دې نه دغه کړی.
نو موري ویل کچیر دا برخورد نور هم دوام وکړي نو شایي چې د ایالت ولسونه نور هم توند لاره خپل کړي. د رسنیو لپاره د بلوچستان د اعلی وزیر سلاکار عظیم خان کاکړ وای د دوی حکومت د چین پاکستان اقتصادي لاري، سندک پروژې، ریکودک پروژې او د گوادر بندر په ګډون یو شمیر نورو پرمختیایي پروژو کې د بلوچستان د ګټو او حقونو د خوندیتوب په چارو خبرې کوي او تر اوسه د مرکزی حکومت لخوا ورته مثبت خبرګون ورکول سوی دی.
د مرکز چې د بلوچستان تر کومه رویه ده هغه داسې ښه رویه ده مثبت ده. کله چې هم صوبایي حکومت د وفاق و مختص شیان ایښي دي نو د هغوی لخوا و موږ ته یو ډېر ښه مثبت ردعمل چې دی ملاو شوی دی. عمر د وفاقي حکومت په دره باندې مشکور یو چې دوی په سیپیک باندې باندې او سرکوډک باندې دا موږ ته یقیندیانی راکړی ده چې هغه به بلوچستان چې دی یو پیج باندې ساتي.
د سعودي عربستان ولایت شاهزاده محمد بن سلمان د پاکستان په دوه ورځني سفر کې نږدې د 20 ارب ډالرو اقتصادي مرستو هوکړه کړې او د دې ترڅنګ تر 2000 زیات هغه پاکستانیانو چې د سعودي په زندانونو کې بند دي د راخوش کولو امر کړی. دغه اقدام زیاتره پاکستانیانو ستایلی دی. محمد بن سلمان له پاکستان وروسته هندوستان ته تللی. هند او سعودي عربستان نږدې 20 ارب ډالره کلنۍ دوه اړخیزه تجارت لري.
نو زت منوریدون کوزو د اقتصادي راپور ولورې ته چې د پاکستان حکومتي مرکزی بانک وایي د روان کال په لومړی وو میاشتو کې هیواد د بهر نه ورغلو پانګو یا سرمایه کاری کې 10% کمی شوې ده. تفصیلات یې سدي دغه تاسو ته ریاض حسین په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د پاکستان مرکزی بینک سٹیٹ بینک په خپل یو رپورٹ کې ویلي دي چې د روان مالی کال په لومبو و میاشتو کې د تیر کال جولای نه تر جنوري 2019 پورې بهرانی سرمایه کاری د تیر مالی کال په پرتله 10% راکم شوې ده. د انګریزي ژبې ورسپانې ډان د مرکزی بینک په حواله ویلي دي په تیر مالی کال کې بهرانی 132 ملیون ډالر وا او په روان کال کې د شمیره 138.9 ملیون ډالر ته راکم شوې ده. په دې حق لا د اقتصادي چارو کارپو وکیل رحمان دیوسرا په خبرو کې وایي چې د بهرنۍ نیخ پنیغه د سرمایه کاری د کمی بنیادی وجوهات د موجوده حکومت د اقتصاد په حواله غیر واضحه پالیسی دي.
بیا داغی او پروگرام د وجه نه چې دینو نور چې کم دنیا کې نور ایشیایی ترقیاتی بینک دی، ورلڈ بینک دی، یا ڈونر کمپنی دی، یا غیر ملکی سرمایہ کار چې دینو اغم دخ کی تګوری چې اتد ایم ایف په پروگرام کې راغی خد دا اغي په ډاډه زړه باندې استعمال کرا زی او تامل کې سره انویسټمنٹ پروگرام کوي او چې ایم ایف پروگرام کې نه نو اغي چې دا ډېر اغي د پر چې د صورتحال ډېر زیات اطمینان بخش نه. پاکستان باندې چې د فائنانشل ایکشن ټاسک فورس چې دا یو معاملې روانه ده او هغه اوس پر چې د داغي هغه ډیمانډ هغه لا اوس پر هغه شیز لا کلیر نه دي.
په ریپورت کې ویلي شوی دی چې د تیر مالی کال په لومبو و میاشتو کې ملک ته نیخ پنیغه بهرنۍ سرمایه کاری 1.8 ارب ډالر او په روان مالی کال کې دا پیسې 1.4 ارب ډالر ته راکمې شوې دي. د مرکزی بینک تر مخه سرمایه کارو په وو میاشتو موده کې د ونډو د بازار څخه 409 ملیون ډالر ویشت او په تیر مالی کال کې دا شمیره 410 ملیون ډالر وه. د شمیرو تر مخه په پاکستان کې تر ټولو زیاته سرمایه کاری چې 6.5% جوړیږي هغه چین کوي او د روان کال په وو میاشتو موده کې د تیر کال په پرتله 20.8% راکم کړی ده. په ورستو کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د دوست هیوادونو سعودي عرب، متحده عرب امارات او چین سره ځینې یادښتونه هم لاسلیک کړي دي خو تر څو چې د حکومت د اقتصاد تګلاره نوي په ډاګه شوي سرمایه کاران به د سرمایه کارۍ نه ډډه کوي. وکیل رحمان وایي که څه هم د سعودي عرب، متحده عرب امارات او چین څخه ځینې روپۍ پاکستان ته راغلي خو د ایم ایف د پروګرام راتلو پورې د سرمایه کارو اعتماد نشي بحال کېدی.
بیرونی سرمایه کار چې دی هغه ټول دیشونو ته ګوري هغه وایي چې زه پیسه راوړم نو چې سبا دا پیسه چې دی نو واپس زه وړم نو چې دا بس پکه شوي وقدر نه شوي بوي او دا به زه چې دی زه دې پالیسۍ مطابق کوم سبا دا پالیسۍ نه ني بیا دغه شان چې دی نو ایم ای پروګرام کې ته نه یو څه په قرضو چلیږي سبا بیا هم دغه قرضې به بیا دوباره ورکه او ستا په ملک په اکانومي کې څه بهتري نه راغلی نو زما لازمي چې دی نو معاملات به خرابیږي.
پاکستان ته په ورستو کې چین، سعودي عرب او متحده عرب امارات 6 بلیون ډالر هم ورکړي دي خو بیا هم په پاکستان کې د غیر ملکی زری مبادله ذخیره کمې دي. سرکاري شمیرې وایي چې دا وخت د پاکستان غیر ملکی زری مبادله ذخیره 3.2 بلیون ډالر مخې ته راځي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
قدر من اوریدونکو خبرونه دوام لري نن د سه شنبه یا نه ورځ کال 2019 د فروری د میاشتې 19 نیټه دا او د مهال وخت شوې دی په پښتونخوا کې د ماخام شپږ نیمه په کابل کې شپږ او دلته په واشنگټن ډي سي کې د سهار نیمه بجې دي ستاسو قربان یو ز منزه شهید
او ز فواد لم
یو عربیا ستاسو په امر ګرځو د مهمو خبرونو سرټه کوته
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان له هند سره زیاتېدونکې تاوتریخوالي په اړه قام ته په وینا کې خبرداری ورکړې چې که هند پر پاکستان حمله وکړي نو پاکستان به یې په پوره قوت ځواب ورکړي
اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کے اوپر کچھ کسی قسم کا حملہ کریں گے پاکستان ریٹیلیٹ کرنے کا سوچے گا نہیں پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا
ہند وئی تیر اونے پا کشمیر کے ہندی جواکون باندے حملہ دا پاکستان استخباراتی ادارے سارا تڑلے تندراوری ڈالے جیش محمد کرے دے
بلے لورتا دا پاکستان حکومتی مرکزی بینک وئی دا روان مالی کال پا لومڑا یو وو میاشتو کے حوات دا بہر ناور غلو پانگو کی اول اس فیصد دا کمیرا غلے
جائمے پروگرام کے نئے نو اگی چیزے داڑے اگی دا پارا چیزے نو تصورتیال دیر جاتا اتمنان بخش نہیں پاکستان منزی چیزے نو فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس سے دے داغے یو معاملہ روانہ دا
لا افغان طالبانو سره د خبر اترو د پاره د حکومت و مذاکراتي ډلې کې د بدلون امکان د افغانستان د سولې د پاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد وایي چې باید یو پراخ بنسټ ملي ډله جوړ شي خو د ولسمشر غنی وایاند ویلي چې په مخکنی ټیم کې تغییر راوستل هم ممکن دي
سرټ کې تاسو واوریدل وس غوښی د مهمو خبرونو لنډیستا
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي ک چیرته هند د پلوامه برید په تړاو پر پاکستان هر ډول یرغل وکړي نو پاکستان به په بشپړ قوت ځواب ووایي عمران خان چې پر ټلویزیون باندې ولسته خبرې کولې وویل چې د هند مشرتابه باید په دې وپوهیږي چې د جګړې پیلول اسانه خبره ده خو بیا تر پایه کنټرولول به د چا د واس خبره نه وي وزیر اعظم عمران خان زیاته کړه چې هندي د پلوامه د برید په اړوند آزاد پلټنې وکړي او که د پاکستانیانو د ککړتیا ثبوت وي اسلام آباد ته دې ورکړي تېره اونۍ د هندي کشمیر په پلوامه ضلع کې د هندي ځواکونو په یو کاروان ځانمرګي برید وشو او د څلوېښتو نه زیات هندي سرتیري پکې ووژل شول ذمهواري یې جیش محمد ډلې منلې وه چې باور کېږي مرکز یې په پاکستان کې دی
بل لور ته د پاکستان د هند سره د اړیکو بیا رغولو لپاره خپلې ډیپلوماټیکي هڅې هم پیل کړې دي پاکستان له ملګرو ملتونو غوښتي چې له هندوستان سره د اړیکو سمولو په برخه کې مرسته وکړي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په دې اړه ملګرو ملتونو ته یو لیک هم لیږلی دی
ایران وایي په هغه هیواد کې د تیرونۍ ځانمرګ برید چې پکې اووه ویشت عسکر ووژل شول یو پاکستانی شهري ترسره کړی و د ایران د سپای پاسداران یا انقلابي دستې یو جګپوړي کمانډر جنرال محمد پاکپور نن د نهه یا سه شنبې په ورځ وویل چې د تیرې هفتې ځانمرګ بریدګر حافظ محمد علي نومیده او د پاکستان شهریت یې درلود پاکپور دا هم وویل چې د هغې حملې په تړاو یې ځینې کسان هم نیولی دي
بل لورې ته پاکستان ته د بهر هیوادونو څخه نیغ په نیغه راتلونکي پانګونې 10% کمې شوې دي دا راپور د پاکستان مرکزی بانک خپور کړی دی د سټیټ بانک د راپور تر مخه د روان مالی کال په لومړیو اوو میاشتو کې د تیر کال جولای نه تر جنوري 2019 پورې بهرنۍ پانګونې د تیر مالی کال په پرتله 10% کمې شوې دي
نن د نهه یا سه شنبه په ورځ هالند په هاګ ښار کې د ملګرو ملتونو په نړیوال عدالت کې په جاسوسۍ تورن د هندي شهري کلبوشن یادو د کیس اوریدنه وشوه د نن ورځې په قضایي ناسه کې د پاکستان سرکاري وکیلانو دعوه وکړه چې ګنې کلبوشن یادو د هند حکومت په دستور په پاکستان کې دننه د هدفي وژنو او اغواګرۍ په شان ترهګر عملونه کړي سو ګډوډي رامنځته کړي
بل لورتا د کالیفورنیا په مشرۍ د امریکا اشپاړه سیالتي ائتلاف د دې هیواد پر ولسمشر ډونالد ټرمپ د مکسیکو له پولیس سره د دیوال جوړولو په اړوند یا په خاطر د پیسو ټولولو لپاره د بیړني حالاتو د اعلان پر سر داوا کوي دا داوا د کالیفورنیا شمالي ولسوالۍ په محکمه کې د دوشنبه یا ګل په ورځ ثبت شوې ده
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل
هم خراغلی از مغاق ده امریکی لسرخار واشنگتن دی سی څخه اوري او اوس هم راځو د افغانستان په حواله حالاتو ته. په افغانستان کې د حکومت ویاند ویلی دی چې دا امکان شته چې د طالبانو سره د مرکشي پلاوی په جوړښت کې چې مخکې د ولسمشر غنی د خوا معرفي شوی وو بدلون راشي. بل خوا ته خلیلزاد هم د سولې د خبرو په اړه نوې څرګندونې کړې دي چې حالات به یې اوس زموږ له خبریال افتخار حسین نه واوري چې زموږ سره په سټوډیو کې دی. افتخار حسین صاحب سټوډیو مشه په خیر راغلی. نو د افغانستان د سولې خبرې اوس په کوم ځای ولاړې دي؟ نوې خبرې په کې څه دي او خلیلزاد څه ویلي دي؟
یقینا ډېرې مهمې پوښتنې دي. د دغه وروسته چې طالبانو په اسلام آباد کې خپل غونډه وزنډوله او بیا د افغانستان ولسمشر اشرف غنی دا غږ وکړه تیر ورځ په پاکستان او په طالبانو چې د خپل ترمنځ اړیکې واضح کړي چې په کم حیثیت کې دوی سره غږیږي، ځکه دا به په رسمي ډول د طالبانو یو پیژندنه وي په پاکستان کې، کم چې د ملګرو ملتونو د قانون په نړیواله کچه او د افغانستان د اساسي قانون پر ضد دي. دغه بزده وایم چې یو مهمه پرمختیا ځکه ده چې خلکو ته هغه بحث بیا راپورته شو چې د طالبانو نه په افغانستان کې نه په نړۍ کې په هیڅ ځای کې کوم آئینی قانوني حیثیت نشته. دا یو ډله ده، کدی داسې غواړي نو آیا دوی له بس کول وي؟ دغه پښتنې تر ازمه چې اوس وړاندې خبرې بیا په دوها کې کیږي، ورته دوی تیاری نیولې دي او شپږرزه پسته کیږي. خو دې کې بنیادی خبره بیا د افغان حکومت کړې ده چې یاره دوی ورته چمتووالی نیولې دی، خپل ډله ورته لیږي، خو بیا به هیڅ معنا ونه لري. د افغان حکومت وایي کچري په دغه خبرو کې دوی ته ځای نه ورکول کیږي. یقینا اوس وخت راغلی دی چې هغه سړنکاران په افغانستان کې دغه غوڼه ډیر شوی دی، امریکا هم د وړاندې نه غواړي، پاکستان هم په رسمي توګه دا خبره هر وخت تکراروي چې را د افغانستان د امن پروسه باید د افغانستان د حکومت په مشرۍ کې وشي. نه هغه مهمه خبرې دي چې اوس را روانې دي، آیا دی به کینی طالبان د افغان حکومت سره کنه؟ دا یو پوښتنه شته دي، لا جواب نه دی ملو شوی. خو د دین وړاندې تاسو په خپل پوښتنه کې یو بل ضروری اړخته چې کومه ګوته ونی سره هغه دادی چې یاره دغه ټیم چې کم جوړ کړی شوی دی دا اوس باید نورم پراخه کړی شي. دا د زلمی خلیلزاد د امریکا د دغه خصوصي استازي په وینا باندې نو ګوره د افغانستان کې د ته په حکومتي کچه باندې موافقه خودل شوی چې او دوی کولی شي د وړاندې نه چې کم د 12 تنانو ټیم جوړ شوی دا 13 په نومبر کې جوړ شوی او په هغه کې هم زنانه هم دی او د مختلفو سوچونو فکرونو خلک ته دا سننه نه چګینه څوک یو سو بیوروکرات هاندي یا یو سو د حکومت پلوه کسان دي، دا سې هم نه ده. په دې پخپل عبدالسلام رحیمی چې مشري کوي یو پخوانی هغه د چارواکي هم دی، پخوانی هیومینټیرین ورکر هم دی. زه به دا وایم چې د دې یو څو فائدې کېدای شي که فرض کو د سړنکارانو په سړونکو په نظر که چری دا پراخه شي په دې کې پخوانی جهادي مشران هم شامل کړی شي او نور غړغړ سیاستمداران هم پکې د افغانستان کېني. نو ګوره فائده یې دا ده چې هغه سایټ ته چې کم کارونه روان وو، مثال په توګه چې په ماسکو کې کوي په بل ځای کې کوي، یو خو به د دې مخنیوي وشي.
یو غواړي دولت یو ډول حکومت هغوی کنټرول کړي د خپل تر چتر لاندې راولي څنګه؟
دا سده چې زما په خیال چې کله دا جوړیږي، دا ټیم جوړیږي دا ډله د خبرو لپاره، د دې به یو قانوني مینډیټ وي، مطلب دوی به څه هدفونه لري. دوی داسې نشي کولای چې ګنې خپلې مرضۍ ته پرېږدي، خو په دې پروسه کې به پخپله یو مثبتې نتیجې دا راوړي. د هغې وجه دا ده چې دا به صرف د افغان حکومت پورې تړلې پاتې نه شي، بلکې دا به د عوامو په نمایندګۍ باندې د هرې
برخې
مشري به هم د حکومت په لاس کې وي. داسې نه ده چې ګنې
که داسې یو ټیم جوړ شو بیا طالبان ته دا لاره شته چې د دې ټیم سره د خبرو نه انکار وکړي، بیا به کومه لاره طالبان ته پاتې؟
دا بیخي هم د دغه پوښتنې په ځواب کې هم دا سوچ دی. دا تاسو چې کومه وکړله، زه فکر کوم چې په دغه مطبوعاتو کې او د څېړونکو او دا ټول بحث چې کوم موږ ګورو دا وخت روان دی، داسې نماینده ډله جوړول چې د هغې نه انکار نشي کېدی. آیا ته د حکومت سره نه کینې نو دا په دې ډله کې چې کم تندې پلانې، نو دا خو د حکومت سړی نه دی، دا خو د عوامو نماینده دی. مثال دا بل خو پخپل هم جهادي لیډر دی، دا بل خو پخپل هم دا دی چې داسې خلک پکې راشي، هغه بانا، هغه ایکسکیوز به د طالبانو ختم شي او هغه دلیل به بیا څوک اورېدو ته تیار نه وي.
به د اشرف غنی د حکومت خبره هم پر ځای شي چې مرسی به د دې په لاس کې.
ها، ظاهره ده ګوري که افغانستان کې د دې خبرو مشري افغان حکومت ونه کی، نو دا هیڅ معنا نه لري. تاسو دې ته په یو جدي اړخ باندې فکر وکړئ، ځکه معنا نه لري چې اخر دا به عملي کوي بیا څوک، د دې ذمہوار به څوک، یو کنړیوال ګارنټران د دې راځي، نو هغوی به د چا په لاس باندې دغه ذمہواري ورکوي. افغان حکومت ولاړ په آئین دی، د عوام په نمائندګۍ باندې ولاړ دی، اصلي ځای هم محور هم دغه دی.
ډیره مننه افتخار حسین صاحب.
مننه.
دا د وی او ای دیوخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
قدرمنو اوریدونکو، د مهال زو یو بل مهم راپور ولورې ته چې د باجوړ سیاسي اتحاد مشر ویلي دي چې په لړکانه کې د وژنې د درې کارکونکو د وژنې پر ضد باجوړ ته د ځوانانو یو جرګه لیږي چې تر اوسه د مجرمانو نه نیولو پر ضد مظاهره وکړي. تفصیلات یې سدي دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي. ارشد مومند:
د باجوړ سیاسي اتحاد مشر وحید ګل وای د باجوړ یو جرګې سره په شریکه په لړکانه کې د وژل شوي خواریکه خو پیخه کې ککړتنانو د نیولو لپاره یې تحریک پیل کړی دی. وحید ګل وای دوی پریکړه کړې چې په راتلونکي ورځ دوه کې به شریک وپت لړکانې ته لیږي چې حکومتي چارواکو سره وویني او هلته خپل احتجاج هم ریکارد کړي. او دې تر څنګ به باجوړ سیاسي اتحاد او ځوانانو جرګه د باجوړ بېلابېلو برخو کې جرګې او احتجاجي مظاهرې کوي.
او دلته موږ تجارتي مرکز نه عنایت کړی تو تاریخ نگر جلسہ کرو او د ګل فورس باندې به موږ بل تجارتي مرکز نه باجوړ ناوګه کې بده جلسہ کرو او دې دوران کې چې څنګه موږ څنګه په نظر کې چې موږ څومره مختلف لیډران دي اږي تاسو موږ خاطر نو کو هغه په دې ماته خبرو چې هغه زمونږ د پاجوړ د نیټه په اړه باندې د پاجوړ کې چې هغه مرسته وکړي او د دې تحریک کې ماته نه زمونږ ته هیڅ شریک شي.
څو ورځې وړاندې د باجوړ پرې خواري کښت لړکانې څوکې د نامعلومه تنانو لخوا په ډزو وژل شوي وو. په سند صوبه کې د پاکستان پیپلز پارټي په واک کې ده او په خیبر پختونخوا کې د ګوند نائب صدر او د باجوړ سره تعلق لرونکي په فانې د قومي سمدې غړی اخونزاده چټان وایي د سند حکومت سره په رابطه کې دی او پیښه کې ککړ تنانو نیولو هر ممکن کوشش کوي.
د سند ګورمنټ د طرف نه چې څومره کېدی شي دا خلک به په شهادت کې شم شاملې ته زمونږ چیرمن شپ خپل طرف نه دا خلکو سره مالی څه امداد وکړو او زمونږ دا پورو پورو امید دی ان شاء الله تعالی چې دا کسان به گرفتاریږي او په دې باندې موږ یو بین صوبایي میټینګ راغواړو تر لړکانه کې بیگانه به دغه د ټیم او د ورځې په تول کې چې په کوم تاریخ او په څه ټیم باندې راغوښتل کېږي ان شاء الله تعالی چې د سن حکومت به پورو پورو را کوشش شي چې دا کسان گرفتار شي.
د باجوړ درې خاریکه خو وجد کې دروستو د رسمه کې خلک وخت په وخت احتجاجونه کوي او د ملزمانو نیولو غوښتنه کوي خو تر دې دمه په حقیقت کې کل کوم تن نه دی نیول شوی. ارشد مومند، وایس اف امریکا، دیوا، شبقدر.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان په باړه تحصیل کې د پاکستان الته د افراطیت یا د توندروی پر ضد د خلاصون یو مرکز ته ورغلی دی او هلته له هغو کسانو یا هغو
شکمنو توندلارو سره لیدلی دي چې په خوایې د توندلارو ډلو سره همکاري درلودله، خو دلته اوس راغونډ شوی دي او هغو ته دا ورخودل کیږي چې څنګه له توندلار توب نه خپل لار او سوچ بیل کړي. هغوی ته یې په دې برخه کې سرټیفیکټونه هم ورکړي دي. نور جزئیات په پرې ابراهیم شنواری وړاندې کړي.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان نن د خیبر ضلع باڑے کې جوړ کړی شوی ډی ریډیکلایزیشن سنټر، یعنی د تندرا و سوچ اصلاح کولو مرکز ته په لنډه دوره ورغلی و، چېرته چې هغه په مختلفو وختونو کې د پوځي عملیاتو په مهال یا د هغې نه وروستو امنیتي ادارو ته په خپله خوښۍ تسلیم شو یا نیول شو. ها کسانو له چا چې د تندرا و یا غیر قانوني وسلوالو تنظیمونو سره تړاو لرلو، د ډی ریډیکلایزیشن یا د هغوی د تندرا و سوچ د اصلاح کېدو عمل ترسره کېدو نه پس اسنادونه ورکړه. دغه کورس په مکمل کېدو هغوی له خپل کورنۍ سره د بیا یو ځای کېدو اجازه هم ورکړی شو. وزیر اعلی محمود خان په خپل لنډه وینا کې د کسانو لپاره کامیابی سره دغه کورسونه تر سره کولو مبارکي ورکړه. هغه خپل هیله څرګنده کړه چې اوس به هغوی د یو پر امن وګړي په حیث خپل آینده ژوند پایل کړي. د تندروي سوچ او فکر اصلاح کولو دغه روزنو یا کورسونو کې تسلیم شو یا نیول شو پخوانو تر هغورو یا وسلوالو کسانو ته د اسلامي تعلیماتو ترڅنګ د مختلفه قسمه هنرونو زده کړه هم خودلې شي، چې دغه سه هغوی دغه مرکز نه فارغ کېدو نه پس د خپل ځان د پاره د معاش یو وسیله هم غوړه کړي. د فرنټیر کور خیبر پختونخوا نارت د 57 پروجیکټ لاندې قریبا 110 تسلیم شو کسانو له په دغه محل د کورس د مکمل کېدو اسناد ورکړی شول. د دغه نوړاندې هم قریبا شپږ ډلو خپل دغه سه کورسونه تر سره کړي. د وزیر اعلی دغه لنډه دوره د امنیتی ادارو له اړخ را جوړ کړی شوی و او په نو قبایلی ضلعو کې د دغه سکو مرکز ته د وزیر اعلی دغه اولنۍ دوره وه. په دغه مهال د فرنټیر کور خیبر پختونخوا نارت انسپکټر جنرال میجر جنرال راحت نسیم احمد خان او نور امنیتی مامورونو په شمول زائد انتظامی چارواکي او د خیبر مومند او باجوړ قومي مشران او د باډې سره تعلق لرونکي د پارلیمان غړی اقبال اپریدی هم موجود وو. دا چې ایم این ای اقبال اپریدی د وزیر اعلی محمود خان باړې ته دغه دورې په حق لڅ دریز لري، دغه په حق لا هغه وایس اف امریکا دی وته اویل چې د داسې دورې بځای به خوي چې وزیر اعلی یا نور حکومتي واکمنان د عام خلکو سره ملاو شي او د هغوی مشکلاتو نه ځان خبر کړي.
ګوره چې تر کومه پورې دا وینې مې د دانو سره تدوی شروع کړي، نو عوام تر هغه پورې د دې دولونه چې کومو میمکنه ساتي تعلیم مسالے بحال کی امید لرو چې انشاءالله ولزی چې کله عوامی رابطی شروع شي نو دا غي فائدې به ملاوي عوامو ته.
په باړه کې د ډی ریډیکلایزیشن سنټر ته د وزیر اعلی دغه دورې د پاره په ګڼ شمېر کې کامی مشران هم رابلل شو، خو په دغه مشرانو کې ځینې د باجوړ عموما سره تعلق لرونکي مشران د ټاکلې شوی وخت نه وروسته پاړې ته پر رسیدو دوی له بیا ډی آر سی ته د داخلېدو اجازه ورنکړې شو. هم دغه رنګ ځایي انتظامی یو ورځ وړاندې د باړې ځایي خبريالانو هم بلنه ورکړې و، خو نن ان په آخري وخت ځایي خبريالانو د دغه مرکز ته دننه ورتلو اجازه ورنکړې شو. د کومې په ځد چې هغوی د احتجاج په توګه د آی جی اف سی او خیبر ضلع انتظامی چارواکو په نوم یو مکتوب کې دوی سره شوی دغه منفی رویه غندنه وکړه او په آینده کې د هر قسم حکومتي غونډو او دستورو د بایکاټ اعلان وکړو. په دغه غونډه کې برخه اخیستونکو قومي مشرانو هم د وزیر اعلی اړخه د سیمې لپاره هیڅ قسمه ته پرمختیا کومې پروژې اعلان نه کولو په وجه خپل د ناخوښۍ څرګندونې وکړې. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زمون پروگرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0403.
د رنو زتمنو اوریدونکو دا مهال زو یو بل مهم راپور ولورې ته چې په برتانیا او نورو اروپایي هیوادونو کې دی بحث زور اخیستی چې آیا له داعش ډلې سره پاتې شوي ځوانان خصوصا ښځې بیرته په خپلو اصلي هیوادونو ته ولیږل شي که د تابعیت لرونکو هیوادونو ته ورستنې کړل شي. په یوه سروې کې اکثرو برتانویانو ویلي چې دوی باید ورستنې نه شي ځکه چې وایي دا به یې هیواد ته خطر ولري. تفصیلات یې څه دي؟ دغه ټول به تاسو ته وړاندې کړي زموږ همکار محمد کریم بارکوال.
په برتانیا کې زیږیدلې سومیا وکیل لا 14 کلنه وه چې په پټه شام ته روانه سوه. هغه د بلغاریا او ترکیې له لارې په شام کې له داعش ډلې سره ملګرې سوه. هغه اوس له داعش آزاده سوې ده خو لا هم په شام کې ده. کورنۍ وایي برطانوي چارواکي باید هغه زر تر زره د نورو ځوانانو برطانویانو غوندې چې له داعش سره ملګري سوي وو هیواد ته ستنه کړي. د میرمن سومیې او له داعش سره د نورو پاتې سویو ځوانانو کورنۍ وایي اولادونه یې د داعش ډلې ګمارونکو تیر ایستلي وو ځکه چې وایي دوی لا ډېر تنقید ځوانان وو او په دې نه پوهېدل چې ولې په شام کې له داعش سره یو ځای سول. له داعش ډلې سره د پاتې سویو بهرنیو ځوانانو خصوصا د ښځو موضوع چې د سومیې غوندې په کم عمرۍ کې د کورنۍ له اجازې پرته داعش ته ورغله په برتانیا او نورو یورپي هیوادونو کې اخلاقی، سیاسی او قانونی بحث را پارولی چې آیا دوی بیرته له شام خپلو اصلي هیوادونو ته ولیږل سي کنه. اکثرو برتانویانو په یوه سروې کې نظر ورکړی او ویلی دی دوی فکر نه کوي چې له داعش سره پاتې سوي ځوانان د بیرته ورستنېدو حق ولري. په برتانیا کې دا بحث تیر اونۍ وروسته له هغه راپورته سو چې وی خبریالی انتونی لوید د شام په شمال ختیځ سیمه کې د کوردانو تر ولکه لاندې مهاجر کیمپ کې یوه 19 کلنه برتانوي میرمن وموندله چې میندواره وه. شمیما بیگم چې د تیرې یک شنبه یا اتوار په ورځ درېیم ماشوم وزیږید په 2015 میلادي کال کې د خپل سکول له دوو نورو ملګرو سره هغه وخت له داعش ډلې سره ملګرې سوه چې لا 15 کلنه وه او دوی درې واړه د ختیځ لندن اوسېدونکي وو. په دوی کې یوه نجلۍ په 2016 میلادي کال کې په یوه بمبارۍ کې ووژل سوه. دویمه امیره عباسي لا تر اوسه له داعش ډلې سره ده. بیگم وایي دوه پخواني ماشومان له خوارځواکۍ او ناروغۍ مړه سول او اوس غواړي برتانیې ته ستنه سي ځکه چې وایي د خپل دریم ماشوم روغتیا ته اندېښمنه ده. رپورټونه وایي لږ تر لږه 900 برتانویانو چې 145 ښځې او 50 کوچنیان هم پکې شامل وو له داعش ډلې سره یو ځای سوي وو. خو له داعش ډلې سره د یورپ د ټولو هیوادونو د یو ځای سویو کسانو شمیر 15,000 تنه دی مګر ځینې څېړونکي شمیر تر دې هم زیات بولي. د برتانیا د نورو یورپي هیوادونو غوندې له داعش ډلې سره د خپلو یو ځای سویو جنګیالیو د داعشي ښځو او د هغوی د ماشومانو ورستنولو ته زړه نازړه دی. ډېر لږ شمېر تر اوسه خپلو هیوادونو ته ستانه سوي دي او په سلګونو لا هم د خپلو سیاسي او قانوني چارو د حال په تمه دي ځکه چې هیوادونو یې ورستنولو ته لیواله نه دي او هغوی یې خپل امنیت ته خطر ګڼي. امریکایي چارواکي له شاوخوا یوه کال راهیسې پر یورپي هیوادونو ټینګار کوي چې له داعش سره پاتې سوي خپل دغه وګړي بیرته ورستانه کړي او د قانون منګولو ته یې وسپاري که نه وي وایي دوی به د مهاجرو له کیمپونو وتښتي او د یو لوی خطر سبب به سي.
دا د وی او ای دیوخ پرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
0202-205-003.
د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي چې د یهودیانو پر ضد د کرکجنو خبرو څپه بیرته پیل شوې ده او دا اوس د یهودیانو د ټولنو په مقابل کې یوه مرکزی مسله ده. د یادونې وړ ده چې په پام کې د سبا په بیت المقدس کې د
اسرائیل په ګډون د جنو اروپאי هیوادونو د مشانو غونډه هم وشي، او له دې غونډې نه وړاندې د اسرائیل وزیر اعظم د يهودانو په وړاندې د کرکجنو خبرو په تړاو ځینې تبصرې د پولند د خلکو په اړه هم کړې وي، چې د پولند د صدر سخت غوسه یې راوپاروله او د پولند صدر پریکړه وکړه چې سبا ته به اسرائیل ته د دغه غونډې ته د ګډون په خاطر نه ورځي. نور جزئیات به مجاهد جواد وړاندې کړي.
په پاریس کې د زړو جاکټونو لارونکوونکو هغه مهال غوسه راوپاروله کله چې د هغوی یوې ډلې یو یهودي فرانسوي لاروي ته چې الن فینکل کراټ نومېده سپکې سپورې وکړې. د فرانسې ولسمشر مانویل مکرون په چټکۍ سره دغه پیښه وغندله. فینکل کراټ وویل هیچا هم د هغه په وړاندې د یهودیت ضد غږ نه دی کړی، او وی ویل چې دغه لفظي برید پرې یو تونلاري مسلمان کړی دی.
Palestiniens, c'est ça. Nous sommes racistes du fait de notre souci d'Israël.
دوی فکر کوي چې موږ متاسب یو، ځکه موږ د اسرائیل خیال ساتو، او ځنې موږ د همدې لامل مجرمان او د ټول وجنې لامل بولی. موږ دومره نه یو سنبال شوي چې د داسې کرکو پر ضد جګړه وکړو. نن یهودو پر ضد کرکه د نژاد او د توکمونو پر ضد کرکه ګرځېدلې ده.
د فرانسې یو تاریخ پوه چې د پیښې ویډیو یې لیدلې له دغو خبرو سره موافق نه دی. وینسنت ډکلر وایي
It is important to stop saying oh no it's not anti-semitic because dirty Jew
دا مهمه ده، او دا خبره باید ونشي چې دا زکه د يهودو پر ضد کرکا نه ګڼل کیږي چې د ګنده يهود ټکه پکې نه دی کارول شوی. د دې ترڅنګ لفظي شخړکون کی پدې پویدل چې د ګنده يهود ټکه د قانون پر ضد دی، نو له همدې عمله دا ډیره روښانه ده چې دا پیخه د يهودو پر ضد د کرکې سرګندونه کوي.
د اسرائیلو لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو وویل اوس هم په نړیواله کچه د یهودانو پر ضد کرکه شته، او په نویو نویو بڼو باندې راښکاره کیږي.
د یهودی دولت په وړاندې ویجاړ کوونکي ګواښونه، د یهودانو ردول یوازې د یهودانو زموږ د نیکونو د ټاټوبي د راخپلولو په وړاندې ستونزې، زه فکر کوم دا مهمه نه ده چې دا کرکه له کوم ځایه راځي، که هغه له ختیځه وي چې دومره زیاته نه ده، که له ایشیا وي او که له منځني ختیځه چې موږ ځینې ځایونه هلته لرو او موږ په لویدیځ کې خپل ځای لرو.
اروپایي هیوادونه د یهودو پر ضد د کرکې د مخنیوي کوښښ کوي. د یهودانو پر ضد د کرکې څرګندونې په ګڼو اروپایي هیوادونو کې غیر قانوني ګرځول شوي، خو د یهودي ټولنو پر ضد کله کله بریدونه کیږي، په ځانګړې توګه په فرانسه کې چې په اروپایي هیوادونو کې تر ټولو زیات مسلمانان په دغه هیواد کې اوسیږي.
ما خوب لیدلې نتیجه به ډېره در وخیږي، د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنه وروره خپل علاج د مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړه یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
زان تکړه کوي حسینو د عوض خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
واشنگتن ڈی سی نا دا